کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12مه د جولای 3مه نیټه. د خبرونه په خبرونو پیلو، په پنشر کې د طالبانو چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملک زاده نن ازادي رادیو ته ویلي، د پنشر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوی ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ سوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه سوې ده. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي سوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول سوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه یولس منزله استوګنیزه ودانۍ او نه دیرش نور کورونه تخریبي سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به یې د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 2 دقیقې او 13 ثانیې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورېدلی سي. کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو ښځو او نجونو اعتراض یې غونډه کړې.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم کوو. لسګونه افغانان د ترکیې په دنګو غرونو کې شپنی کوي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. اووه کاله کېږي چې په ترکیه کې شپنی کوم.
کونړ کې د ګورګورو د حاصلاتو په اړه هم راپور لرو.
په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مرورې شوه ده، دغسې نورو ځایونو هم راځي.
په اوکراین کې ور بیا د څو چاودنو او اور لګیدنو په پیښو کې د څو تنه د وژل کېدو او د ځینو ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې دویمې نیمایي کې د نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو او نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو ښځو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی نه نفي کېږي، وبه وژل سي، خو له خپلو حقونو څخه به تېرې نه سي. دا غونډه د کابل د انتقادي شونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. تفصیل زموږ له همکارۍ څخه اوري.
د ښځو په نافی کولو نه نافی کیږو او په ټولنه کې د ښځو حضور ته د ټوپک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوې. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل شوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یک شنبه د کابل د انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو یو بنسټ په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپل غوښتنې او غږونه واورول. دوی دا وویل چې طالبان دې باید ښځو ته د کار او انجونو ته د ښوونځیو اجازه ورکړي. همدارنګه ځینو انجونو سره چې موږ خبرې وکړلې هغوی هم دا وایي چې دوی او کورنۍ د طالبانو د علماو له ناستې دا تمه درلوده چې دوی به د انجونو حداقل د انجونو د ښوونځیو په اړه د دوی برخلیک روښانه کړي، خو په دې اړه هیڅ هم د دوی خبره نه دي ویل شوي او نه هم کومه روښانه تګلاره مشخصه شوې ده. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان هم وپوښتو. نوموړي البته عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. صالح صاحب د یادونې وړ ده چې له دې مخکې ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو مسله روښانه شي. همدارنګه د غبرګونونو په دوام البته په دې غونډه کې د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته ډېر غبرګونونه خپاره شوي دي. د دې غبرګونونو په دوام کې د حزب اسلامي مشر هم ګلبدین حکمتیار هم غبرګون ښودلی او غوښتنه یې کړې له طالبانو چې د انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کړي. بلی صالح صاحب
ډیره مننه. ومردل چې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو شوزو او نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د شوزو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. شبه محکمې د شوزو د حقونو له فعال ګل څنګ لمر سره مرکه وکړه. په پیل کې مرڅ څخه پښتنه وکړه چې د طالبانو لخوا د علماو غونډې له پای ته رسېدو سره کابل کې ځینو شوزو او نجونو اعتراضیه غونډه کړې ده. دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي؟
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابان چې یعنی دوی ته هر اقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه چې یعنې په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصېږي دوی پر مخ، یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته راشي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هیڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تابان دوی یو څه ناهیلي شوي دي. نو بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي، او همدارنګه په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
دویمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو په وړاندې درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق، د نجونو د تعلیم او د نورو مسایلو په اړه ځینې اعتراضونه و. په دې اړه بیا هم کوټلي پریکړې ونسوي. د یوې ښځې یا نجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
دې ډول غونډو ته په دې سترګه ګورو چې متاسفانه ښځو ته د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي، ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي. که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې. نو په دې غونډه کې لږ تر لږه د اقل یو څو ښځو ته که وخت ورکړل شوی وای چې پکې ګډون وکړي دا به ډېره ښه وای، خو خیر که ګډون کولو حق ورنکړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوې وای، دفاع ورڅخه شوې وای، یوه مشخصه پرېکړه شوې وای د دوی په حقوقو په هکله، دوی یو څه هیله پیدا کړې وای.
نړیواله ټولنه هم وایي چې د طالبانو له وسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونه کې د دوی لپاره راځي، خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپل داخلي موضوعي بولي که تغییر نه راځي. د دوی په دریس کې به دا وضعیت کومې خواته افغانستان یا د نجونو وضعیت یا د ښځو وضعیت بیایي؟
زموږ هیواد په یو سختو شرایطو کې دی، نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینۍ داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې دا باندې چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې. نو که چیرته دا ډول مرستې ونه اوسي، یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پرې کړي، نو دا کېدای شي متاسفانه زموږ هیواد برخلیک بیا هم یو نامعلومه برخلیک ته زموږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعال ګل څنګه لمر و چې کابل کې د نجونو او ښځو د تازه اعتراض پر مسله سره خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
پڅو شیبو کې دا راپور اوري چې ګورګوري د هر اوړي په موسم کې د کونړ په یو شمیر غرونو کې په خیږي جن او هلوکانې راټولوي څوک خپل خوري یا خپل خپلوانو تلیږي خوست دا اوري چې لزګونه افغانان د ترکیه په دنګو غرونو کې شپنی کوي او د خپل ګټې یو برخه افغانستان ته خپل کورنۍ تلیږي ترکی مالداران وایي چې د سیمې خلک شي شپنی نسی کولای نو ځکه یې افغانان استخدام کړی دي افغان چوپانان وایي چې د فقر او بیکاری له کبله یې وطن پریشي او د ترکیه غرونو ته ورغلی دی سلطان سرور تفصیل لري
پنځه پنځوس کلن عبدالله عمری د لسګونو هغو چوپانانو څخه یو دی چې د ترکیه د اناتولیا په لوړو غرونو کې رمی پیایي مالدار خلک خپل میګیا او پسونه ورسپاری چې د غرونو لمنو کې وڅروي
زه د دغو څارویو ساتنه کوم اوه کاله کېږي چې په ترکیه کې شپنی کوم لومړی مې درې کاله کار وکړ او افغانستان ته ستون شوم وروسته بیرته راغلم ترکیې ته په تیرو څلورو کلونو کې زه دلته کار کوم انشاءالله که روغم اتمه میاشت به بیرته افغانستان ته لاړ شم
رمی لری غږ پیزنی عبدالله عمری یو مرکب هم لري چې خپل څوری او کالی پرې باروي مصطفی اوچون د سیمې یو مالدار دی دی وایي افغان شپنو ته ځکه اړ دی چې د سیمې خلک دا کار ښه نشي کولی
حتی د مونږ د کورنۍ هلکان هم دا کار نه غواړي وکړي او نسي کولی
شل کلن ځوان حفیظ هاشمی میمنی هم په سیمه کې یو افغان شپون دی هغوی د مجبوریت له لاسه یې ترکیې ته پناه وړې او شپنی کوي هغه چې ناست او د پسونو وړې قیچي کولې وویل
په افغانستان کې زموږ ژوند ستونزمن او ناداري ده تر څو سړی مجبور نه سي خپل ټاټوبی نه پرېږدي نو ځکه موږ دلته راغلي یو چې د شپنی له لارې پیسې وګټو او بیرته یې خپلو کورنیو ته ولیږو چې ژوند یې وچلیږي
حفیظ میگه هم لوسی او خاص مهارت پکې لري
سنه ګردن سواش بتمیش شو طالبان دل دی اده سواش
راتون کای کال افغانستان ته ځم جنگ ختم شوی او طالبانو واکنی ولی او جنگ ختم شوی نموج ستنی جو د طالبانو او حکومت رمنز جنگ کی د هواد اقتصاد سخت زیانمن سو خووس موږ غوړو بیرته خپل هواد ته ستانه سو
ومن دلې بز سنه دنمن شنیرس
نه وشت کلن سلیمان اعظم یو بل افغان شپون دی هغه وایي چې شپنی او په غرو رغونو کې یې ګرځېدا خوښېږي
د ما شپنی خوښېږي شپنی ښه او موږ ته اسانه ده کله چې زه ایران کې وم هلته مې ساختماني کار کوه دلته شپنی کوم دلته هم ساختماني کارونه شته خو نسبت شپنی ته یې پیسې لږې دي زما غرونه خوښېږي د ترکیې غرونه ډېر ښایسته دي
سلیمان اعظم وطن کې میرمن او دوه بچیان لري څلور کلن لور او و کلن زوی چې عکسونه یې په موبایل کې په جیب کې ګرځوي
ازادي رادیو ته ورځیست یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درنو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ له کبله د لویو لارو د سړکونو لوي جوړېدو اندېښنه څرګندوي دا هم تفصیل
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلې دي ډېر زیانمن شوي دي د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي بارونه یې زیات ګراندي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده د هغه په وینا ډېری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لیږدوي
ډیر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیات ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکو موټرو ترانسپورت تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فایدامې وزارت وین حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعاله ده او هلته وزن کنټرولیږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی. په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی، د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي:
ما مجبور استم خاطر کسای دیگه مثلا
مو د نور لامل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه وي بار لیکتوي اړیو چې زیات بار ولیکتو. کله بار کو نو دا بز مو په ګټنی وي څنګه د تیلو په لوړه دا د ترانسپورت لکه هم ډیری
به ما نه مسافه به خاطر کې تیل قیمته سو ازنین خل بالا مې.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې وزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د اوکراین له خارکیف سره پر پوله د روسیې په یو سرحدي ښار کې تیر شپه د چاودنو او اور لګیدنو په پیښو کې د څو تنو د وژل کېدو او یو شمېر ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي. روسي چارواکو دا په روسیه کې د اوکراین د مستقیمې جګړې یو عمل بللی، خو کیف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د اوکراین د خارکیف ښار پولې ته نږدې د روسیې د بلګورود د سیمې والي ویلې چې تېره شپه د دې سیمې په مرکزي ښار کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوي چې د روسیې د پارلمان یو غړي هغه د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل بللی دی. د سیمې والي ویچسلاو انګلاکوف پر تلګرام په یوه پوست کې ویلي چې په بلګورود ښار کې چې شاوخوا څلور لکه تنه اوسي او د اوکراین د سرحد په شمال شاوخوا څلوېښت کیلومتره کې پروت دی، د تېرې شپې په پیښه کې یو شمېر چاودنې شوي دي. هغه ویلي لږ تر لږه د اپارتمانونو یولس ودانۍ او نه دېرش کورونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د انګلاکوف له ادا سره سم د یوې لس کلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه لس تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د فدرالي شورا یو غړي اندري کلیشیاس د دغه پیښې مسؤل اوکراین بالا او زیاته کړه چې په بلګورود کې د ملکیانو وژل او د ملکي وګړو د تاسیساتو ورانول د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل دی او په وړاندې باید د پوځي غبرګون په ګډون کلک ځواب وویل شي. د فبروري له څلېرشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی په بلګورود او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې دا ډول څو چاودنې او د اور لګیدنې پیښې شوي، خو کیف ای د یوې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. د بلګورود پیښه داسې مهال کیږي چې د روسیې پوځ په اوکراین کې توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. لکه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې، په دې هیواد کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي او په میلیونونو له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو روسي چارواکو دا خبره رد کړې چې دوی ملکیان په نښه کوي. پرون شنبه هم د اوکراین د ختیس په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې وې. په تیره د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې چې د لوهانسک په سیمه کې یو ګڼ میشتی ښار بلل کیږي، دا د اوکراین د لوهانسک د سیمې یو له هغو وروستیو ګڼ میشتو ښارونو دی چې تر اوسه روسیې پرې بشپړه ولکه نه ده ټینګه کړې. یوه اونۍ وروسته له هغې چې څنګلوری ښار سیورودونسک په بشپړه توګه د روسي ځواکونو لاسته ولوېد، روسي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دې ښار راکېتي او توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. هغه ښارونه چې تر اوسه د روسي ځواکونو لاسته لوېدلي اکثر یې پر کنډوالو بدل شوي چې سیورودونسک هم چې کله روسي ځواکونو ونیو له ورته برخلیک سره مخامخ شوی.
په کندهار کې د انګورو کم حاصل ته د بزګرانو او سوداګرو اندېښنې. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې عامل مدیر انجینر عبدالباقی نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل وروستیو وچکالیو او اقتصادي ستونزو سږ کال د انګورو حاصلات کم کړي دي. د نوموړي په خبره تیر کال دا وخت په ورځني ډول شاوخوا 50 موټر د سپین بولدک له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په ورځني ډول یوازې 15 شپږ موټره صادرېږي. ښاغلی باقی وایي تمه ده چې راتلونکي یو میاشت کې دغه شمېر د پخوا په څیر شي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي هڅه کوي چې سږ کال د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل کړي، او د دوی په خبره په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې هم شوي. په ازبکستان کې میشتو افغان سوداګرو د ترانزیت، بانکي ستونزو او دغه شان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کړې. دا غوښتنه هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې پلاوي سوداګرو سره په لیدنه کې د یادو ستونزو د هوارې ژمنه کړې ده. دا لیده کاته داسې مهال کېږي چې په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ازبکستان په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې سوداګریزې پولې تر یو وخته تړلې وې چې بیا وروسته بیرته دغه چاره عادي شوه، او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 2 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ 150 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 150 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 14 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.1 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښیست. اوس به اسمت سروان راتوي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا لیکنه خبره کړې چې د جمعې په ورځ د عالمانو لوی غونډې ته وکړه. ورځپاڼه وایي د طالبانو مشر د بهرنیانو غوښتنه په داسې حال کې رد کړې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنري په افغانستان کې د ښځو د سیستماتیکي ځپنې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ګارډین لیکلی د طالبانو د مشر دا وینا له دې کبله نادره و چې نوموړی په عام محضر کې نه حاضرې شي. دی په لومړي وار له کندهار کابل ته لاړ چې په دې غونډه کې ګډون وکوي. لا هم د ملا هیبت الله اخونزاده کوم تصویر او ویډیو نه ده خبره شوې، او وینا یې د راډیو له لارې خبره شوه. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدا د ټولې اسلامي نړۍ بری وباله، خو حال دا دی چې هیڅ اسلامي هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او ګڼو مسلمانو دینی عالمانو په داخله او خارج کې د طالبانو سخت دریځونه غندلی دي. ملا هیبت الله اخونزاده په خپل وینا کې وویل بهرنیان دې دوی ته لارښوونه نه کوي او نه دوی د هغو امر مني، خو د نړۍ هیوادونه له طالبانو پرله پسې غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکوي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنري میشل باچلی د جمعې په ورځ وویل په افغانستان کې ښځې او نجونې له نهیلوونکي وضعیت سره مخامخ دي. د پر طالبانو ژغ وکړ چې نورو اسلامي هیوادونو ته وګوري چې هیڅ یو نجونې له زده کړو منع کړي نه دي. ګارډین ورځپاڼه د کتونکو په قول وایي چې طالبان ممکن د علماو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پریکړه وکړي، ځکه چې دې مسئلې دوی سره ویشلې دي. بزنس ستاندرد ورځپاڼه بیا په دوحه کې د امریکا او طالبانو خبرو ته په اشاره لیکلي چې امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. که څه هم طالبانو د دې خبرو په اړه ویلي وو چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو په اړه یې خبرې کړي، خو بزنس ستاندرد ورځپاڼه وایي چې دا خبرې په هغو زیاتېدونکو محدودیتونو راڅرخېدې چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولې دي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریج د ښځو د محدودولو لور ته ګامونه اخیستي دي. د دوحې په خبرو کې طالبانو خپل داشمنه تازه کړه چې تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
ګورګوري د هر اوړي موسم کې د کونړ په ځینو غرونو کې پخېږي. جنې او هلکانې راټولوي، څوک خپل خوري یا خپلوانو ته لیږي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دوه کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپل بیته در خرڅو، یو 50 روپۍ غرمي کې موږ تم پاتې کیږي، دا غوم پکې یو 50 روپۍ نفقه د خیا سریږي. دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو، د مرورې شو، دا دغه سينورو زین نوم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګورې نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي، او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي،
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دله پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګه می وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري، کیلو په 150 روپۍ 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې، او زیاتې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې امبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالیږه، رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دي چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دي ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. چړې وانت یو کلک بوټی دی، چړې چې کم ځای کې کیږي هغه ځایونو کې دا هم کیږي، او خو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کیږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپل راخیږي، به ته د اوبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټولو لسنه هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مروري، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري، چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي. د ګورګورو په اړه زیاتو شاعرانو او د ولسي ادب مینوالو سندرې او لنډۍ ویلي چې سندرغاړو پرې خپل محفلونه ګرم ساتلي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت امرجا ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه جشتې شاوخواني طالبان ټولې دا د لویه سره والا دي، او که څنګه د دې موږ ته جایی غواړو دغه پیغام دې ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ د پیسې امه ټولوي په خواني نظام کې چانه ټولولی دی، اوس په زور هم غواړي چې ورنه کې وهي دي هم ټکیي دي هم پر دېش افغاني شل افغاني باندې وهي، اوس په زور یې غواړي. زما دا پیغام نشر کوي ټول مشران دا خپل دغه پیسې دي بندې شي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د چشنور الفالی سازمان تر کوم
موږ د یاد ولسوالۍ د محکمې د قاضیانو څخه شکایت لرو. موږ خوښ یو چې شرعي نظام لرو. د شرعي نظام لپاره مو ډېر قرباني وینې تېرې کړې، خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل حق حقوق لپاره ورسو. دوی مو هی تهدیدوي مو پنجانوي مو. زموږ هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقاماتو پورې دا زموږ غږ ورسوي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر شوي چې نور ونه ځپل سو، نور ظاهر نه سو.
د کندهار د مینشنډ شکر د اسپانیا د کلیو سیمې خبرې کوم. دغه کومې خبرې چې په دغه طالبان پسې کېږي دغه بې ځایه خبرې دي، ځکه چې طالبان اسلامي امارت چې دی د افغانستان ستر قوت دی او پوځ دی. دا د افغانستان ساتونکي دي، د افغانستان د خاورو بچیان دي.
السلام علیکم شمشاد، خبرې کوم د نگاه ولایت سره نوی سلامونه نیکی خیلی مومنه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبانو څخه مو دا خواهش ده چې نور خدای او قرآن ته وګوري، د نړۍ سره تعامل وکړي. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو، موږ چاته احتیاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګوره، ټول تباه شو برباد شو. که تاسو چې الله رې خووارې کوي، دا دنیا خلک ګرځي خیرماران ټول خیر ټولوي، ولې د خدای نه ډارېږي؟
دا ازادي راډیو دا په څو شیبو کې نور بس یا شکست سکوت و نیز پروګرام پیلېږي. تر هغه وروسته د زبیر نواز نوې سندره هم خبرو. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور تنه نورو ټپیان سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملک زاده نن ازادي راډیو ته ویلي، د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه یولس منزله استوګنیزه ودانۍ او نه دېرش نور کورونه تخریبي سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به یې د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه یې ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دوی په خبره د علماو ستره غونډه په کابل کې جوړه سي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ملی رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دینی عالمان او قومي مخاور په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې د مشخص ایجنډا په اړه معلومات ورنه کړل. او د شوزو د ګډون په اړه ویل چې دینی عالمان هم د شوزو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. شاغلی حنفی د دې ناستې د شمیر په اړه ویل چې له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. نن پر دې موضوع باندې خبرو لپاره لمر سره د پخوانی حکومت د شهدا او معلولین وزارت معینه صبری اندر او د شوزو د حقونو فعال نرګس مومند خبري کوي. اوس هم ورځم د خپل ملمنو پر لور دواړي ملمنی لمر سره وصل سوي دي. دوی څخه ډیر مننه صبری جانې. مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي.
سلامونه او نیکی هلی تاسو او خپل ټولو درنو هی ودوالو ته هیله کوم.
په دې غونډه کې چې زرګونو نارینه پکښې ګډون کوي او راټولیږي خو ښځې نه دي ورته راغوښتل سوي. صبری جان، ستاسو په نظر دا څه معنی لري؟
لکه څنګه ستاسو ته او ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده چې یعنی لکه څنګه چې یعنی دغه ډله طالبانو ډله پر افغانستان حاکمه سوې دي، دوی ټولې کړنې او برخورد د هیوادوالو په وړاندې ډېر انحصاري او دی ویر ډلی حاکمیت کارندوی کې همداسې په دې مسله کې یعنی دا د نیم افغانستان نه منل دي. یعنی تقریبا ښځه یعنی نیمه ټولنه تشکیلوي، یعنی نه تنها نیمه ټولنه بلکې یعنی دا ټول اکثریت، ځکه همدا نارینه هم له همدې ښځې چې یعنی د نړۍ ته راځي. یعنی تقریبا یعنی یو لکه څنګه چې تاسو یعنی بهتره معلومه ده، یعنی ما په نظر یعنی دا مطلق اپارتاید او مطلق یعنی دیوی یعنی د جنسیت یعنی یو توپیری چلند دی د افغانستان د ښځو پر وړاندې.
مننه صبری جانی، زه بیرته تاسو ته راځم. نرګس مومند، نرګس جانی مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه بس تاسو څخه دا وکم چې صبری جانه فکر کوي چې دغه د طالبانو چې دوی وخپلې غونډې ته ښځینه دی رابللې، دا په دې معنا ده چې دوی جنسي تبعیض کوي د ښځو سره. خو طالبانو لکه تاسو چې واورېدل حنفي صاحب ویلي دي چې ښځې د همدغو نارینه او میندې دي او دوی کولای سي چې د ښځو استازیتوب وکړي. تاسو له سره موافق یست؟
سلامونه درنښت تاسو ته او درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. البته زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې وایم، زه یو خبر ډیره مهمه ده چې هغه به په لومړي سر کې وکړم. موږ اصلا نشو کولای دې ته موږ لویه جرګه ووایو، ځکه دا د لویې جرګې د تاله نه فقط یو استفاده کول دي، دې ته موږ لویه جرګه نشو ویلی. لویه جرګه هغه جرګه ده چې په هغې کې نه یوازې دا چې یوه طایفه یعنی فقط یو طبقه نشي کولای په هغې کې ګډون وکړي، څنګه چې تاسو جواب ته ده چې په دې جرګه کې یوازې ملایان راغوښتل شوي دي او یوازې هغه مشخصه ډله چې د دې د حز نه ملاتړ کوي هغه کسان راغوښتل شوي دي. په دې کې نه ځوانان شته، په دې کې ښځې نشته، په دې کې سیاسي اقشار نشته، په دې کې اصلا اپوزیسیون ته هېڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. او تر ټولو مهمه ده چې دوه مهم ټکي پکې دا دي، یو دا چې ښځې پکې نشته او دویم دا چې په دې کې میډیا ته لاس ځای نه دی ورکړ شوی. زه د اوس خپل هغه همکاران چې د موږ په کابل کې دي په رسنیو کې دي، زه د هغې سره په جریان کې یم چې هیڅ رسنیو ته فرصت نه دی ورکړ شوی چاته داخل ته ولاړ شي او دوی ثبت وکړي. نو زه واقعا حیرانه یم چې دوی په څه بوخت دي او دوی څه کوي. نو دوی ته د اول خو زه په هیڅ صورت زه خپل وار او د ټولو هغه کسان چې د لویې جرګې نوم ورکوي زه د دې کلمې سره موافقت اصلا نه لرم. او پاتې د تاسو پوښتنه شوه چې آیا څومره کېدلی شي دا مشروعیت ولري، خو زه هم په خپل وار ووایم چې دا اصلا هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او دا چې دوی مثلا وایي چې ښځینه که نه وي هم د هغوی نارینه شته، د هغوی پلرونه ورونه او د هغوی د ژوند ملګري شته چې دلته د هغوی نه استازی والی وکړي. یو سړی یو ښځه فقط خپل ځانه نمائندگی کوي، سړی خپل ځانه نمائندگی کوي. هیڅ کله یو سړی نشي کولای چې هغه د ښځې نمائندگی وکړي. او دا چې دوی وایي چې موږ دلته د غوی پلرونو او د غوی ورونو ته اجازه ورکړې ده، زه بیا هم تکراروم چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې. دوی فقط هماغه مشخصه ډله ده چې دوی تابعداران دي. نو دې ته نه موږ جرګه ویلی شو، نه موږ د ته لویه جرګه ویلی شو. او دا چې د دوی دا خبر چې موږ ښځو ته کدای هم نه دی ورکړی، موږ نارینه ته د هغوی په ځای ځای ورکړی، دا خبره هم مطلق غلطه ده.
په دې اړه که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ چې که دغه ښځې د دوی زامن په دې غونډه کې ګډون کوي، آیا دغه ښځې نو بیا مشران نه دي؟ آیا دغه ښځې باید رانسي ودلته کښېننی او همدغه ښځې باید د ټول افغانستان نمایندګي ونه کړي؟
بالکل یعنی دا خبر کدی باندې موږ هر څومره فکر کوو دی باندې موږ سوچ کوو د یو بالغ او د یو با منطق انسان د فکر نه ډیر لري خبر ده چې ته مور نه غواړي او د غي زوی را غواړي چې راځه ته زوی تر ځ خپل د مور نه دی استازي والی وکړه هر څومره چې کیږي دا ټول مسائل یو خاطه مهمه ده چې څه د ځان ته فکر لري غو ځان ته استدلال لري نو کله چې تاسو د یو د افغانستان د نیم بستر قشر نه تاسو سترګې پټوي او د غي په ځای وای چې موږ نارینه په کار دی نو دا خو د خو په کلی توګه تاسو خځه دوی محو کوي لمین دی ور دوی د خځه د وجود نه انکار کوي ځکه دوی وار تر بل مو وینو چې په خوانځي کې خو اجازه نه نشته د خځو په تعلیمي ادارو کې په اداراتو کې په کلی توګه د خځو هیڅ نه څرک نه لیدل کیږي او اوس چې دوی د جرګې ته دوی د غونډې ته چې دوی د غلوی جرګه وای په دې کې هم چې دا چې د خځو ګډون نشته د خځو نه ګډون اصلا د دې دغه د غونډې اعتبار لا چچوي او اصلا نه هغه کسانو ته چې په داخل کې دي هغه کسان چې په نړیواله توګه هیڅ چا ته په هیڅ شکل باندې مشروعیت نه لري.
مننه نرګس جانې دغه غونډې ته لوی جرګې لفظ مخکې کارول سوی و خو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکو دغه غونډه د علماو ستره غونډه وبلله. دغه یوه خبر ما غوښته اضافه کړم او صبری جان ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جان خبره واورېدله، دوی وویل چې دغه د ښځو پر وړاندې باندې د دوی په نظر یعنی د ښځو حضور او د هغوی وجود محو کول دي. که طالبانو په دغه غونډه کې یو څو د نشې ځرا غوښتي او هغه په کښې ګډون وکړي، آیا دا به کافي وي ستاسو په نظر؟
که چیرته اول خو لکه څنګه چې نرګس جان وفرمایل، یعنی دغه جرګه خپله په خپل ذات کې مشروعیت نه لري، ځکه دغه د جرګې یعنی کومه غونډه سي یعنی طالبانو ډله هغو ته هر غونډې نوم ورکول کېږي، دا د یو مشروع یعنی حاکم مشروع نظام له لورې نه ده راغوښتل سوي، ځکه هر جرګه یعنی په کوم قانون اساسي سي هغه د یو مشروع نظام له لارې هلته حاکم و، د هغو په اساس باندې یعنی مشروع حکومت کولی سي یعنی یو غونډه جرګه یعنی هر ملي اسمبله راغوښتلی سي. او بل وروسته لغو لکه څنګه چې تاسو وویل، یعنی دوی خپله یعنی دغه یو رقم یعنی د ښځو یعنی محو کول یا مثلا د ښځو پر وجود باندې یعنی انکار کول، یعنی دوی خپله یعنی دا یعنی که یعنی نه غواړي یعنی اصلا ښځې موجودیت هلته مطرح واوسي، او احیانا که چیرې په بېطرفه ډول هغه ښځې سي هغه هم البته د دوی له ډلې یو نمایندګي نه کوي، هغوی یعنی هلته شتون ولري په بېطرفه ډول، تاکه یو څو ښځې موسي یعنی طبعا کولی سي هغه د افغانستان د ښځو نمایندګي وکړي، اما بېطرفه ښځې ځکه څنګه چې په اخر کې موږ ته شهیدان یو، یو تعداد مظاهرې یا مثلا یو تعداد حرکات دی په داسې لباسونو کې سي یعنی وکړل سي هغوی یعنی ایجاب شکل ته ورته لرل سي، اصلا د هغوی جنسیت نه تفکیک کېدو سي دا ښځه ده که دا کوم سړی ده، نو په دې اساس باندې که په هغو شکل باندې اوسي هغه مشروعیت نه سي پیدا کولی، اما که چیرې په بېطرفانه ډول د هېواد هغه قشر او ښځې هلته پکې اشتراک وکولی سي، افراد اشخاص مهم نه دي، ولې هغه کولی سي یعنی د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي.
که په دې غونډه کې په دې اړه پریکړه وسي چې د نجونو ښوونځي به تر شپږم ټولګي پورته نور پرانیستل سي، آیا ستاسو په نظر دغه به یو کافي وي د افغانانو دپاره که نور مسایل هم سته چې باید طالبان ورباندې پریکړې وکړي په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې؟
طبیعتا یعنی که چیرته اوس پر کم سی سي یعنی د افغانستان واګې د دوی په لاس کې دي، نو ته باندې د افغانستان د خلکو د ښځو د سړو د ماشوم د ځوانانو د ټولو خلکو ته باندې مسؤلیت هم لري، نو که چیرته احیانا یعنی نجونو ته یا ښځو ته تر شپږم صنف پاس د تعلیم اجازه ورته ورکړل سي، یعنی ما په نظر ته به یو مثبت کار ووځي، اما دا کافي نه ده ځکه ښځو ته باید دوباره اجازه ورکړل سي دوی د افغانستان اداراتو ته ولاړ سي، دوی یعنی په سیاسي ژوند کې فعاله برخه ولري، د دوی د تعلیم حقوق، د دوی نور اساسي حقوق، د تعلیم حقوق تر څنګه نور اساسي حقونه عام چنان ان د ځوان په کلتوري او انانوي او ټولنیزو سیاسي اقتصادي ان په ټولو اړخو کې اړخونه کې ان خزو ته لکنن سی په نړۍ کې په ټولو نړۍ کې اغوي ته ان فعال ونډه ورکړسوي ان په افغانستان کې هم باید هغه فعال ونډه ورته ورکړل سی ان دا به کفایت نه دا به خپله ګامي ولې کفایت نه کوي
ولې باید د یو جامعې چې شذي او نارینه دواړه تشکیلوي د دواړو حضور په یو دا ډول غونډو کې چې د یو هیواد سرنوشت شاید تعین کې ګډون یې مهم دی
دست یعنی بهتره معلومه ده یعنی هر انسان باید خپل نمائندګي خپل حضور خپل فکر یعنی هغه باید خپل استازیتوب خپل فکر باید خپل یعنی ټولنې ته وړاندې کی ځکه سړی یعنی هغه خپل جلایو انسان د خپل حقوق او ازادیانې لري همداشان ښځه یو جلا انسان د خپل حقوق او ازادیانې لري نو طبعا یعنی د هیواد سرنوشت کې راتلونکي کې یعنی د ځوان په ټولو چارو کې دې دواړه یعنی باید برابر ونډه واخلي نو په دې اساس باندې اول لکه څنګه چې تاسو ویل سي د طالبانو جوړلې مرستیال رئیس د رئیس الوزرا مرستیال ویلی دي سیانی نارینا یعنی سړی کولای شي یعنی د دلته د خزو استایستوب کوي یعنی هغه د دوی اولادونه دي یا ورونه دي یا د ځوان شریکان دي ولی زه په دې نظر سره موافق نه یم ځکه خزې ته یعنی د حق انتخاب یعنی همدا سړی سره غلې دي په جیب باندې دلته اشتراک کړي دا مشروعیت غوته یعنی دا صلاحیت د اجازه یعنی چاور کړی دا نو یو میکانیزم لمه خدا خو چنه د ټاکلې سي یعنی دوی د خزې استایستوب کولای شي او بل په زمن کې یعنی کڅنګ یعنی په کوچنی ټولنې چې هغه کور د لغو جراونی سو د رزلو اجتماع مکتب ته سیورسته نو ټولنې ځوان ته یعنی سینسان سیلوي کې ټولنې کې ځوان کوي نو هغه یعنی کوم توجه یعنی د ځوان سي ده یعنی لخذ ول سره چې مشترک جوړ شوی ده نو دا سي موږ نیم افغانستان سانسورو بیا نور نیم افغانستان ته وایست تاسو دغه تاسو ته کوو یو تاسو په غوي باندې حکیمیت لري یعنی ما په نظر یعنی دا نه تنها یو مثبت نظر نه ده بلکې یعنی یی سلیم عقل یعنی دا خبر ورته دی منلو ور نه ده ځکه په کور کې مثلا مور خپل حقوق لري پلار خپل حقوق لري خځه خپل حقوق لري مثلا سړی خپل حقوق لري همداسې په ټولنه کې نو په تصمیم نیونه کې ما په نظر یعنی باید دواړه په برابر ډول ونډه واخلي
مننه صبری جانی نرګس جانی د شوزو ګډون ولی په دا ډول غونډو کې مهم وي
بالکل څنګه چې مخکنه هم ویلې خبرې په نیمګړې پاتې شوې که صبری جان هم د موضوع ته ډېر ښه اشاره وکړه زه بالکل سره موافق یم چې موږ د وړکې ټولنې نه راواخلو مثلا چې موږ د مور پلار او د زوی او د لور په د کورنۍ وړکې کورنۍ په شکل باندې خبرې کوو مور ځانته حقوق لري پلار ځانته حقوق لري زوی ځانته او لور ځانته همدا وړه ټولنه موږ همدا وړکې کورنۍ چې موږ راواخلو په لوی کچې د هیواد په څو هغه مقایسه کو نو خزه ځانته حقوق لري زوی ځانته لري پلار ځانته لري او لور ځانته لري په هیڅ صورت نشي کولای چې یو مشخصه ډله د بل ډله نه ډله استاد والی وکي نو ځکه هر یو ځانته فکر لري هر یو ځانته مغز لري فکر لري هغه باید دې کوزي چې دوی خپل د افکارو تبارز په شکل په سمه توګه باندې وکي نو څنګه چې تاسو دیږي چې خزه او نارینه دواړه د ټولنې اساسي رکن دي چې موږ د یو ډالې نه په کلي توګه سترګې پټو او یوازې بل ډاله ته زیات اولویت ورکوو نو دا باعث ګرځي چې دوی چې همدا غونډه چې دا چې دوی هر نوم ورکي کې د علماء غونډه ورکي کې د تلوې جرګه نوم ورکي د دې مشروعیت لا خلکو ته ټیټوي که څه هم د غلاس یو له سمیاشت راهیسې تاسو وینئ چې خلک د دینه په کومه اندازه ناراضي دي خلک ترې په کومه کچه خلک ترې خپه دي نو که په داسې شکل باندې دوی داسې ادامه ورکړي یو داسې هیواد بحران طبیعي او دویم دا چې دوی هغه څه چې غواړي یعنی داسې غونډې رابلل معلوم ده دوی یو هدف لري هدف دا ده چې دوی یو مثبت څه یعنی که بل څوک داسې کومه غونډې جوړې کړي هغه باید یو مثبتې پایلې ولري داسې څه ولري حداقل چې د هغوی نه خلک خوشحاله شي دوی خپله یو مثبت څه ترلاسه کړي نو په داسې شکل چې دوی تاسو په کلي توګه د یوې ډلې نه انکار کوئ او بلې ډلې ته اولویت ورکوئ د دوی دغه جرګه بیا هم خپل مشروعیت په کلي توګه له لاسه ورکوي نو زموږ خپل خبره
په دې ټکی باندې خلاصوم چې خزو او نارینه دواړه ډیر مهم دي. نارینه ځان ته خپل د فکر او د ذهنیت خواندان دي، او خزنه ځان ته چې د دواړو ته حق ورکړ شوی معلومدار چې هدا اقل د دې غونډې به لږ مشروعیت پیدا کړي وای.
مننه صبری جان، ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې چون چې دا غونډه د عالمانو د غونډې په نوم باندې نومول سوی ده، ستاسو په نظر په شوزو کې دینی عالمانی کولای سوای چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای؟
طبیعتا، یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ همکاري نرګس جان مویل، یعنی او ټول د افغانستان هغه قشر او ټول افغانان په دې باندې باورمند دي، یعنی هلته یعنی د افغانستان یعنی ډېر پیاوړې ښځې لري، یعنی د هغوی له ډېر علمیته برخوردار دي، هغوی د هېواد د نینې او ته په نورو اسلامي ممالکو دي، باندې بهر د هېواد له بهر د زده کړې کړي دي، یعنی دوی کولای شوی یعنی په دې جرګه کې ګډون وکړي. هفته بند بیا تکرار کړم چې افراد اشخاص مهمه نه دي، چې احمد مثلا یعنی فلانی خور یا فلانی دی اوس، یا ما مهمه دا ولې چې هلته باید یو چا ګډون کړی وسې، خو کولای شوی چې د نور افغانستان د نور نیم افغانستان یعنی غنیم ښځې د هغوی یعنی استازیتوب وکړي، چې یعنی هغوی زموږ په هېواد کې نه ډېر ښه قدرونه شته، چې هغوی یعنی کولای شي د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي، چې هغوی ښه علمیت لري، ځکه عالم یعنی نه تنها دا کېدل چې هغه په سړیو کې اوسي، بلکې هغه په ښځو کې هم شته. همداسې د اسلام په صدر کې هم ډېر ښه مثالونه شته، چې هلته ښځې یعنی له ښه علمیتو موضوعاتو چې برخوردار وي. همداشان په داخل د افغانستان کې یعنی موجود ډېر کافي قدرونه. همداشان نو طبعا کوم میکانیزم چې یعنی د طالبانو ډلې یعنی د دې لپاره ټاکلې چې دوی نارینه هم داسې سړی انتخاب کړي، او د جرګې کې یعنی د دوی په وینا سي یعنی قومي مخور دي، او د دوی په وینا سي هغه دینی عالمان دلته اشتراک کړي. همداسې دوی کولای شوی چې یو واضح میکانیزم له لارې یعنی ښځو ته چې هلته په هېواد کې موجودې دي، یعنی هلته کولای شوی چې یعنی هغوی اشتراک وکړي. نو په دې اساس باندې یعنی ما په نظر باندې یعنی سیدې ته کافي توجه نه ده سوي، او دا خپل یعنی یو ډېر واضح توپیري چلند دی د افغانستان نیم افغانستان سانسور کول دي.
مننه صبری جان. انرګیس جان، ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې آیا په دا ډول غونډو کې چې پکې مهمه پریکړه کیږي، اتمی دی چې باید دینی عالمان ګډون وکړي، که حتمی دا دی چې د خلکو استاد باید راسي پکې کښینی او د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي؟
بالکل، کله چې مونږ ملایانو ته یعنی هغه مشخص عدالت چي ده، هر څوک خپل په برخه کې خپل په هغه فیلډ کې چې دوی یا درس ویلی دی یا دوی زده کړې کړي دي، دوی په هغه برخه کې پوهیږي. دا واضح خبر ده، دا یوازې تاسو راځي د ټوله نړۍ کې وګورئ، هر څوک فقط هغه د خپلې ډلې چې دوی زده کړې پکې کړي دي، دوی د هغه ډلې نمایندګي کولی شي، په هغه ډله کې په هغه مشخصه برخه کې دوی خبرې کولی شي. په داسې شکل چې دوی په دې غونډه کې چې د هیواد د یو ډېر مهمو مثلا د دې په وینا چې موږ د هیواد پر اړه پریکړې کوو، نو کله چې تاسو د هیواد په اړه پریکړې کوئ، آیا لازمه ده چې یوازې ملایان ورته وکتل شي؟ آیا ملایان کولای شي چې په کلي توګه د هیواد په عمومي اوضاع باندې دوی خپل نظر څرګند کړي، او دوی پیغې په اړه مثبت تغییرات راوستلی شي؟ یعنی دا بالکل غلطه خبر ده. هیڅ امکان نه لري چې هغه ډله چې دوی راټوله کړې ده، دوی به په کلي توګه د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوي. کله چې تاسو د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوئ، د هیواد عمومي اوضاع په اړه خبرې کوئ، په دې کې باید مشخص متخصص او پوه کسان ووسی، یوازې زاړه باید پکې ونه اوسي. په دې کې ځوانان، زاړه، ښځې او نارینه ټول پکې باید شتون ولري، تر څو دا یو اغیزمنه غونډه وسیدلی شي.
مننه نرګس جانی. صبری جانی، ستاسو خبر د دې خبرونی ورستی پښتنه وکړم، شځي هغه شځي چې افغانانو قربانی پتیر حکومت کې باور کړی وو، دوی تیرای ورکړی وي، یا هغه شځه چې پر دینو پوزیشنونو باندې پر مسلکی پوسټونو باندې دوی کار کاوه، دغه شځه آیا ستاسو په نظر باندې چې اوس په هیواد کې نه هم دی یا د هیواد څخه د باندې دی، آیا په دې په دا ډول غونډو کې د آنلاین طریقه راغشتلې د دوی څه ډول غني؟
طبیعتا یعنی د ما په نظر آر افغان یعنی د افغانستان
ار وګړی په افغانستان کې برابر حقوق برابر حس مالکیت لري، ځکه افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی، د ټول قومونو قشرونو ورونو خواندو د ټولو ځوانانو د هرې طبقې کور ده. نو بینن هغه که د پخواني حکومت هغه چې نن که د اوس هلته هر څوک اوس یعنې په لوړ دولتي پوستونو کې کار کړی یا مثلا پارلمان کې و یا نور په نورو د خارج له حکومت دی ولو که فعالیتونه لرل او دا توانایی لري سینې د افغانستان د ښځو استایستوب کې خپل فکر تبادله کړي، او هم چنان بعضی نور خوندې سي یعنی دوی یعنی د تعلیم زمينه یعنی هغه جګړه چې په وخت کې موجوده د جګړه سي یعنی ام دې ډلې یعنی هغه له تعلیم له حق محروم کړي او الته مکاتب شتون دي اجازه نه ورکوله، اته هغه کولای سي یعنی د اشتراک کې او یعنی هغه کولای سي یعنی باید یعنی په یو مشروع شکل باندې په یو مشترک ډول باندې اول باید د یو مشروع نظام شکل ونیسي، بیا الته قوانين رامنځته سي، بیا ورسته یعنی ټول افغانان ته باید برابر ډول باندې یعنی الته حقوق ورکړي. طبعاً که د اشتراک کې دا یعنی ما په نظر یو مثبت کار ده.
ډیره مننه صبری جانی. اوریدونکو د نور بس تخ پرونی وخت پای تر رسیدي ل نرګس مومند او صبری اندر څخه په ډیره مننه بل اونۍ به بیا ل تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مخ
باندی خوڑلی دی بیگام استا پا غم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سب پیڑے میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگام استا پا غم کی یارا پدی نمگڑی دنیا چا دی واخل چی پمخ مخلری سفر سانت دی جاڑا مام نورا ٹول یاران دتللی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی